د مشال اړیکو په یو بل خبرونه کې زګل ایاز او نیسا اجمل درته هر کله وای وخت د سهار 10 بجې دی په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری درکړو اونیس پروګرام د سولې په لور هم د رواني غړي برخه ده کولمبي خبرونه په یاندا نیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی د بندیدو پرسید مظاهری شوی د افغانستان په هلمند ولایت کې د چاودنی په نتیجه کې لکتر لګا سوار لستنه وجل شوی دی او د امریکا په ځای امریکا د اتحادیانو د جمعې پر ورځ پیراګ او شام کې د داعش پرسید دویشت هوایی حمله کړی دی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهرې شوې تېر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د مشیر اشتیاق رمن په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پېښور په شامی روډ د وابډا دفتر مخې ته نارې ولګولې او ویل حکومت ژمنه کړې وه چې د روژه ماتی او پشمنی پر وخت به لوډ شیډنګ نه کوي خو له دریو ورځو راهیسې زیات لوډ شیډنګ روان دی دغسې په ډېره اسماعیل خان او شیرګړ کې هم د بجلی بندیدو پر ضد احتجاجونه شوي دي بلورتا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وای چې د اوبو بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي د هیواد په 93% ښاري سیمو او شپږ اتیا کلیوالو سیمو کې به د پشمني روژې ماتې او تراوو پر مهال بجلی نه بندوي د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د سړک غاړې په چاودنه کې لکتر لګه څوارلس عام وګړي وژل شوي او پنځه نور زخمیان شوي دي چارواکي وایي په مارجی ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې چاودنه پې وشوه د یادې کورنۍ یو خپل محمد صالح مشال ریډیو ته پرون ویلي چې په دې تېرو ورځو کې یادې کورنۍ له هغې وروسته ولسوالۍ پرېښوده چې کېدای شي په دغه سیمه کې عملیات وشي د هلمند د پولیسو مشر نبیل جان ملاخیل بیا ویلي دي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د دې چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی د افغانستان د کندز ولایت پر چاردرې ولسوالۍ وسلوالو ولکا ټینګه کړې ده د کندز والي محمد عمر ساپي تېره شپه مشال لیډیو ته وویل چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله بلخوا په چاردرې ولسوالۍ کې یو سرتیری پرون مشال لیډیو ته وویل
مونږ دلته جنگي ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ څه وکړو اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ څه وکړو دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یې وکړو مونږ وروره رالو دلته ودرېدو نه وروره مونږ سره هېڅ مایا نه وه مونږ څه کړی وس مونږ اوس هم هلته کسان پاتې دي مونږ څه وکړو
وسلوالو طالبانو ادا کړی چې په دې جګړه کې غنی پوستې نیولې او څو تنه افغان پوځیانې وژلي هم دي خو د کندز والي ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالي ډېر زر بیرته ونیسي د افغانستان ولسمشر وای هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات شوی دی ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه دوی ویل شمیرې ښایي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو بهیر څو چنده زیات شوی دی او تیر میلادي کال کې 1000 کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي خو د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 240000 افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي ولسمشر ویل چې په تیرو 15 کالونو کې 6 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي په بلوچستان کې د اوبو د انتظام وسیلو یا له واټر مینجمنت زده کړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي په کویټه کې تېره ورځ ناوخته د واټر مینجمنت زده کړو نافارغه شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و او وزیر اعلی ورسره په موجوده بجټ کې د سلو نوکریانو د مختص کولو وعدې کړې وې خو پوره یې نه کړې په دغه موقع یو تن منور احمد مشال ریډیو ته وویل
بس ہم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے تین سال سے نہ کوئی جاب
مج د اوبو د انتظام و وسیلو د زنگڑو پروفیشنل یا مسلکی ڈگری و فارغ د کون کیو او لنز دے درے کلونو بے روزگار یو نز مج لپار کوم نوکریستا او نہ دغه نوکری کوم زنگڑی اصول یا سرویس رولز
د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت په موجوده بجټ کې په صوبه کې د غیر ترقیاتي کارونو لپاره تقریبا 190 اتیا ارب روپۍ او د ترقیاتي کارونو لپاره د 450 ارب زیاتې روپۍ مختص کړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا په وسوای امریکا د اتحادیانو د جمعې پر ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 2 هوایي حملې کړي دي. د امریکا د پوست تر مخه 14 حملې په عراق او 6 نورې په شام کې شوې دي. د امریکا د پوست لخوا په اعلامیه کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوستا په نښه او د سخت دریځو یوه زیرمه تباه کړې ده. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یادایش ټینکونه او یوه ودانۍ په نښه کړل شوې ده. دغه راز په بایجي، فلوجا، مخمور، رمادی، سنجار او پتل افر کې ځینې حملې شوې دي. هلته په شام کې اتحادي ځواکونو بیا په الحسکا، الرکا او تل ابیات کې د اسلامي دولت ډلې په هدفونو بریدونه کړي دي. او په آسټریا کې یو سړی چې ګاډی یې ډېر په تیزۍ سره چلولو 3 کسان یې وژلي او 43 نور یې زخمیان کړي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی. دا پیښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګراس ته نږدې شوې. د رپوټونو له مخې د ګاډی ډرایور 26 کلن دی او بوسنیا نشاده آسټریایی دی. د آسټریا د پولیسو یو ویاند ویلي چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. ځینې عیني شاهدان وایي چې ډرایور په ساعت کې په 100 کیلومتره تیزۍ سره ګاډی چلولو چې د خلکو په یوې ډلې برابر شو. د آسټریا چرواکی وایي دغه ګاډی چلوونکی شخصي ستونزه درلوده او یا د پیښه د ترهګرې پیښه نه ده. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې نیسا جمال وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. دا خبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې خلکو د لوډ شډینګ پر ضد مظاهرې کړې دي. د کاشغر کوادر اقتصادي راهداري کې څوک خندان راپورته کوي
چې دې طرف ته جاګیرداران یا غټ خلک چې کوم دي دا غوزمکې دي. نو د دې کوشش دا ده چې دا روډ هم په غزمکو کې واچلی شي چې دا غزمکو قیمتونه سیوا شي، د هغې ویلیو سیوا شي.
د افغانستان په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسله والو طالبانو قبضه کړې ده.
تقریبا ولسوالی سکوت کړی دی. فقط هغه تعمیر د ولسوالۍ نوم سره دی نو ټول ولسوالۍ سکوت دی.
د روژه په میاشت کې مزدوران له کوم مشکلاتو سره مخ وي؟
ټول ورځ په نور لاړم، سر راپاسم 6 بجې نور ته ولاړم تر 2:30 بجو پورې د شپې.
غریبي رجی مصرې کنه کولونه کې څه وخورې؟ خبرې بہت ګاډی ګرمي ګاډی والا شکار ته
19 پروګرام د سولې په لور کې مو د باچا خان د عدم تشدد فلسفي موضوع څېړلې ده.
الکتوب نه باچا خان او دغه یو څو ملګرو دې به همیشه دا سوچي دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنګستي ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا خفګانونه ولې دي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو د مشال راډیو سره. مشال راډیو ته تاسې غوږی کدمه ټوکس څنګه تاسې په خبرونو کې هم باوریدل چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی ناروال لوډشډنګ خلاف په دریمه ورځ هم مظاهرې دوام درلودو. پرون د صوبې نور برخو پشان په پیښور کې هم مظاهرچیان په شامی روډ د واپرا دفتر مخې ته راغونډ شول. مظاهره کوونکي ته وزیر اعلی مشیر هم شامل وو. مظاهره کوونکي وایي چې د روژې میاشت نه وړاندې حکومت ژمنه کړې وه چې د روژه ماتي او پښمنۍ پر وخت به لوډشډینګ نه کوي، خو له 3 ورځو راهیسې ناروغ لوډشډینګ روان دی. بلخوا وفاقي حکومت یو ځل بیا ادعا کړې چې د روژه ماتي، پښمنۍ او تراوو پر وخت به لوډشډینګ نه کیږي. نور تفصیل لږه شېبه وړاندې شبیر ایباجان را سره شریک کړو.
درې مرض ته چې ډېر زیات قهرجن مظاهرې پکې مشوي دي. نو په چارسده کې، په شبقدر کې سټېشنو باندې خلک ورغلي وو، د هغې مکمله توګه پکې ټول پور کړی دی. اور پکې لګولی ډېر اسماعیل خان کې، پرون دغه شان هم ډېر اسماعیل خان شیرګل هغې چې کوم نو هلکان نور بند کړو دی. نو علاوه په پېښور کې درنه چې کوم دی ورمړ والا، ورمړ پایا، کندوز وړي دي، دغه سیمو کې چې کوم دی ورغلي وو د هوس هغه هم ګیرو کړو. په پېښور کې چې کوم پرون جلوس ته ټول غټ راوتو، هغه دغه شامیرو دغه د وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا چې کوم مشیر دی د جنګلاتو حوالې سره چې کوم ډول مشرۍ کې تللی وو، د پېښور او بهوس هغه ګیرو کړو. دغه څنګه کې پرون د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف چې کوم خصوصي سلاکار دی، دا هغه چې کوم دی خبرو ته لپاره راغلو، دغه ته
شبیر مجانو چې په خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوټشړنې خلاف د مظاهرو په اړه یې تفصیلات شریکول. د روان کال د مې په 28مه نیټه وزیر اعظم محمد نواز شریف د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري لوی لاره به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي، خو د کال 2018 لپاره د ملک په بجټ کې د دې لپاره یوازې 12% مالی پنګې کېښودل شوې دي. آیا د ملتپالو ګوندونو دا اعتراض په ځای دی چې مرکزي حکومت د دې منصوبې ټولې ګټې پنجاب ته وړل غواړي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری دا رپورټ ورکوي.
د پښتونخوا سیاسي او ولسی مشران وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملہ وزیر اعظم نواز شریف د خپل جمنې نه پشا شوې دي او دغه پرمختیايي پروژې ډېر مالی پنګې پنجاب او سن صوبو ته اړولې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان په بجټ کې ډېر پنګې د پنجاب او سن صوبو لپاره خودل شوې دي او پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته ډېره توجه نه دا ورکړل شوې. نوموړی زیاتوي
یو سل 15 اربا بجٹ کی پنجاب یعنی د لاہور روٹ تے پارا 15 کم سل اربا د مرکزی روٹ چے کمی ا دولو ڈیرا غزی خان پرتو ڈیرو د غد پارا 16 سر برگ سمنگ روٹ دے پارا صرف د اسلام آباد نا میاوالی کی چے کم د سنگل روٹ دے پارا ازمکا علی اغه تب اللہ سر بور کئی خو نورش پہ تے ارب روپے کی با 500 ارب روپے زمکا نور ورتا اخلی منگ تا ہس کریڈور نشتا روٹ نشتا زمنگ دے روٹ تے پارا یوا انا نشتا او دا غر روٹ نہ لے اچ کمون یا ولو.
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي د پښتونخوا سیاسي مشرتابه دا معاملہ په ټیک توګه نه د اوچته کړي او کچري اقتصادي رهداري او د دې سره تړلې پرمختیايي منصوبې د اصلي پلان مطابق په پښتونخوا او بلوچستان کې عملی نشي نو د دې ذمہواري باید د سیمې په سیاسي مشرانو راځي. مبارک زیب نور وایي
د پښتونخوا او د بلوچستان سیاستدانان چې دي نو هغه دومره تکړه زورور یا یو والی والا نه دی، هغه په مختلف پاټو کې تقسیم شوی دی نو هغه کا په هغه حساب سره وګورئ نو دا د دیو یو فیلیر دی. دویمه خبره چې اکنامیک والا ده نو اکنامیک باندې دا چې شارټ ټیک روټ سیم دی نو هغه دغه بلوچستان او ڈی خان والا جوړیږي. مسله دا ده چونکه دې طرف ته جاگیرداران یا غټ خلک چې کم دي دا غوزمه کې دي نو د دې کوشش دا ده چې دا روډ هم په هغه ځمکو کې واچل شي چې دا غزمتو قیمتونه سیوا شي دا غي ویلیو سیوا شي.
بل خو د عوامي نشتلګون یو مرکزی مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا گوهر وایي د هغې ګوند به په دې معاملې ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګری کوي او مرکزی حکومت له به اجازه ورنکي چې د سیمې د ولس حقونه د خپو لاندې کړي. بشرا گوهر وایي
بجټ چې پاس شو نو اسدیار خان خو په خپل کافي او سخت دغه پوزیشن اغسته او اسحاق ډار سے تم فون کړو او ورته ویلي چې دا خو پرائم منسٹر خپل د وعدې نه شاته شو. سینټ کې زمونږ چې کوم ممبرانو هغه د سینټ فاینانس کمیټي کې هم دا خبره اوچته کړه سره د پاکستان پیپلز پارټي او د آصف علي زرداری صاحب چې کوم هغه ډېر سخت نوټس په دې واسطه یو څو ورځې مخکې احسن اقبال صاحب او پرویز رشید بیا د اے این پی یو ڈیلیگیشن سره ملاقات وکړه. اے این پی ڈیلیگیشن ورته کلیئرلی خپل تحفظات وکړه او ورته یې چې مونږ د دې نه بالکل سیٹسفاید نیو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جاتوی دا اوس یوازې د اقتصادي رهداري خبره نه ده بلکې د دې سره د ګیس تیلو او بجلی نور یو شمیر منصوبې تړلې دي او مرکزی حکومت غواړي چې د غټولي منصوبې په پنجاب کې عملی کړي. نوموړی وایي د اختر نورستو به په احتجاج لاس پوری کوي.
اول خوب مونږ د سیاسي پارټو ډډو وکیلانو او د اکیډمي چې ورته وایو د یونیورسټي او د کالجونو دی په نوم باندې خط لیکو. هغې ته دا ټول تفصیل لږ مختصر ښیي. دغه دوران کې به زمونږ نوی تحقیق راشي چې بیا به تحقیق کوو، او اول به په دې روژه کې آگاهي چلوو، ځکه چې روژه کې عملي طور باندې ګرمین ده، روژم ده، نو انسټیټیوشنونه جلسې نه شي کېږي. دا چې کله وکړو په دې میاشت کې، په دې کې به ټولو سیاسي ډلو سره هم ملاوېږو. بیا به د اختر نه پس باقاعده ولسي تحریک شروع کړو. دا به پوره یو منظم تحریک چلو، د دې نه بغیر ممکن نه دی.
د یادونه وړ ده چې د روان کال د مې په 28مه نیټه په ټولګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې د اقتصادي رهداري مرکزی لارې به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي، خو کله چې د خزانه وزیر د کال 2018 لپاره بجټ وړاندې کړ، نو د دغې لارې لپاره یوازې 12% مالی پنګې ایښودل شوې دي.
اقتصادی راهداری په اړه د ملتپالو ګوندونو اندېښنو په اساس تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. بلوچستان کې د اوبو د انتظام او وسیلو ځانګړو مسلکي یا پروفیشنل زده کړې کوونکي ځوانان وایي د دوی په دغه څانګه کې د خپل ژوند قیمتي 4 کاله ولګول، خو اوس کار ورته نشته. د دوی په خبره د اوبو د کموالي او نشتوالي په موجوده صورتحال کې د دوی زده کړې ډېره وړتیا لري. بلخوا که هم اسوبونو مخکې د بلوچستان وزیر اعلی دغه مسلکي ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د اصلو نقرو بندوبست ورته وکړي، مګر د دغه ځوانانو په خبره حکومت په موجودو بجټ کې خپل قول نه دی پوره کړی. تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
د شنبه په ورځ ناوخته د بلوچستان د اوبو د انتظام او وسیلو د مسلکي زده کړو ځوانانو د یو اړوند سرکاري دفتر مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. په دغه موقع له دغو ځوانانو منور احمد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د زده کړو هیڅ ګټه نه ده ورسېدلې.
بس هم لوگ واټر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے 3 سال سے نہ کوئی جاب.
موږ د اوبو د انتظام او وسیلو د ځانګړو پروفیشنل یا مسلکي ډیګریو فارغ زده کوونکی یو، او له نږدې 3 کلونو بے روزگار یو. نه زموږ لپاره کومه نوکری شته، او نه د دغې نوکری کوم ځانګړي اصول یا سرویس رولز. خو موږ چې کله سمو د مخکې ژغ پورته کړ، نو د صوبې اعلی وزیر له موږ سره ژمنه وکړه چې حکومت به زموږ لپاره په موجوده اعلان شوي بجټ کې 100 نوکری مختص کوي، مګر دوی خپله دغه ژمنه پوره نه کړه، او په بجټ کې زموږ لپاره منل شوي نوکری مختص نه کړې.
لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے وعدے پورا نہیں کیا ہے، بجٹ میں انہوں نے نہیں رکھا ہے.
یو بل ځوان محمد سعید پر دغه موقع وویل چې د دوی زده کړې او سند د اوبو د کموالی او نشتوالی په موجوده دور کې ډیره وړتیا لري.
جے ڈگری بلوچستان کی حکومت کی بنا پہ قائم کیا گیا ہے، لس ویلج یونیورسٹی اس میں جے ڈگری ہمیں
دا سند یا ڈگری د بلوچستان حکومت په منظوری سره د لس ویلا پوهنتون لخوا ورکول کیږي. د دې سند پس دکړو کې دا دی چې بلوچستان کی ترمزه کې لاندې د اوبو کچه چې ورځ په ورځ کمیږي، او د اوبو د معیار او وسایلو په اړه کار کول. دا زموږ د سند یا ډیګري کارونه دي، او هم پر دغو اړخونو موږ کار کوو.
واټر کوالټی کې اس پہ هم کام کر رہے.
یو بل فارغ سوی او مسلکی زده کوونکی عبدالغفور شاوانی په دغه موقع وویل
ہمیں موقع دیا گیا تھا کہ اس پروفیشنل ڈگری اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن کچھ بھی
چکل مش داس دکڑی کولے نو مشتا ویل سی وو چ ددی پ تر سر رسول سر ب مشتا د روزگار بندوبست وکڑل سی، مگر داسی نو وسوا مش د خپل ژوند قیمتی 4 یا 5 کال د دغه ڈگری یا سند په خوریو کی تیر کړي دي. اوس مش څه کار کولای سو؟ تا صورت وایست چې څه وکړو؟ آیا مسلکی ڈگری پلاس مزدوری وکړو؟
ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ خود بجاؤ کیا ہم لوگ ابھی مزدوری کر رہے ہیں پروفیشنل ڈگری لے کر.
په دغه اړه مشال راډیو په بیا بیا هڅه وکړه چې د اړوند ادارې واټر مینجمنټ اینڈ ریسورسز له ډایرکټر جنرل او د اوبو د نظام محکمې اریګیشن له سیکریټر او وزیر سره پر دغه ستونزه خبرې وکړي، مګر هغوی سره پر هڅو سربیره په تماس نیولو بریالي نسو. خو یاد دوي چې د رسنیو د راپورونو سره سم د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ سمو د مخکې دغو ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د کار موقع ورکوي، مګر د دغو ځوانانو په خبره حکومت په دغه سنی بودجې یا بجټ کې هم دوی لپامه غرزولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال اړتیا داسې غوږی په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ ونمانځله شوه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په خپل رپورټ کې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی چېرته چې یو شمېر کسان د کډوالۍ ژوند کوي. دا پاکستان په قبایلي سیمو کې یو شمېر کسان د فوج لخوا د وسلوالو خلاف تر د کاروای وروسته بېکوره کړل شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې شمېر یې څومره دی او کورونو ته به کله ستنول کیږي. پر دې موضوع د مریحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د نوي رپورټ تر مخه پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چېرته چې یو شمېر کسان خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په پاکستان کې دننه په بېکوره شوو کسانو کې زیاتره د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ سره تعلق ساتي. دا چې په پاکستان کې د کډوالو څه صورتحال دی او واپسي یې څرنګه روانه ده، په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ډی ایم ای د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی وایي
موږ سره تقریبا 3 لاکھ نه زیات فیملیز وو آی ڈی پیز. هغه کې موږ د شمالي وزیرستان، د جنوبي وزیرستان او د خیبر چې کوم ټی ڈی پیز دي د هغو ریټرن سټارټ کړو. موږ اوس پورې تقریبا مور دین 20,000 فیملیز واپس لیږلو دي، چې کوم کې تقریبا د 30,000 فیملیز چې کوم دي هغه د خیبر دی، تقریبا 3,500-4,000 فیملیز چې هغه د جنوبی وزیرستان او د شمالی وزیرستان اوس پورې تقریبا 1,600 فیملیز واپس تللی. خیبر کې پہله موږ شروع کو اکاخیل ٹرپ، هغه کمپلیټ شو، هغه تقریبا 12,000 فیملیز واپس راغله. بیا اوس دې وخت کې شلوبر چلی کې لګیا دی او اوس هم دا ریټرن روان دی.
خو د شمالی وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو غړی خان وزیر خوشبینه نه ښکاري چې د حکومت له داو سره سم به د سیمې بېکوره شوي کسان په ټاکل شوي وخت کې دننه واپس کورونو ته لاړ شي. د فرمان خلجی په خبره کې څه هم د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس کورونو ته د تللو سلسله لا تیزه نه ده، خو وایي چې په دې لړ کې کوششونه روان دي.
ډېر زیات خلک ولاړ او انشاءالله اګست پورې به تقریبا چې څنګه گورنر صاحب ویلي دي هغه شانتې به موږ انشاءالله کوشش به وي چې دومره خلک واپس لاړ شي. موږ خپل حساب سره تاسو وګورئ، دلته موږ اوس خیبر کې تقریبا 1,000 فیملیز آن د ایوریج روزانہ واپس لے لیجیے. ہم جیسے جی موں گا ساؤتھ وزیرستان کے اور شمالی وزیرستان کے لکس لو دے اینڈ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ دا سم زیادہ تیزی کی دی شی اور سم زیادہ سٹریم لائن کی دی شی ایز زیادہ جی شمالی وزیرستان جی دے ہر روز ریٹرن کی گئی.
نہ پتا سے حال کی دا چی دا پاکستان پوسٹ پر شمالی وزیرستان کے دا تیر کال دا جون دا میاشتی راہی سے دا وسلوالو خلاف ضرب عذب نومی عملیات شروع کری دی چی لعمل زیاد شمیر زائی اسی دون کی بے کورش شوی دی. بلخوا پا خیبر ایجنسی کے پوسٹ دا خیبر 1 او خیبر 2 نومی عملیات سر ته رسولې دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د مارچ په نیمایي کې د خیبر ایجنسۍ شمالي او جنوبی وزیرستان د کډوالو د مرحله وارې واپس اعلان کړو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
کی. د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ او زو د افغانستان کندوز ولایت دا وسر په کندوز ولایت 4 ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده. د کندوز والی محمد عمر صافی مشال اډیو ته ویل چې د دولت وسلوال مخالفانو د جمعې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام ولسوالۍ ونیوله. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کندز ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د 4 ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښامې سقوط وکړ.
تقریبا ولسوالۍ سقوط کړی دی، فقط هغه تعمیر
والی زیاته کړه چې امنیتی ځواکونه چمتو دي څو نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه چا تک کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سو پوز د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ سو ګو د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګو مونږ ګورو رالو دلته ودرې نو ورور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ وسمالته کسان پاتې دي مونږ سو.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسني وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمه ییز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
کله مړوندونکو تاسو واوریدل چې د افغانستان په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې انتخابات به تر یو کال پورې ونشي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشال راډیو ته ویل چې د ولسي جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسي جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دغه انتخابات دې د راتلونکي کال وشي. صالح محمد صالح نور تفصیل سره.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسي جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک کم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی آزادي راډیو ته وکړه.
اته میاشتې مخکې زمونږ د دې لپاره پلانګذاري کړې وه چې باید سږکال موږ د ولسي جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولی سي. درک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غني د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. ښاغلی غني ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدي او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظره ده چې د ولسي جرګې انتخابات پر روان مریز کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود دارد.
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ شته کې انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمعی راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازی ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسي په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
که چیرته مونږ ډیر تاکید په دې وکړو چې دغه ماده په اساس باید د ولسي جرګې دروازې وتړو، زه فکر کوم د اساسي قانون سره به مو لویه جفا کړې وي، ځکه مونږ د نړۍ د ښو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنیو زیاتېدل، د کافي بودیجې نشتوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون بې برخلیک حالت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لاړو ته تاسې غوږی قدرمنو ودونکو د خبرونې په دویمه نمای کې د رپورټونو ترڅنګ تاسې ته به د 19 پروګرام د سولې په لور کې د عدم تشدد په فلسفي د کاربوهانو خبرې درواورو خو وخت شبې دی د سحر لس نیمې بجې انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو
دا خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهرې شوې دي. تېره ورځ د خبر پختونخوا وزیر اعلی د مشیر اشتیاق ورمړ په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پېښور په شامیر او وابډا دفتر مخې ته نارې ولګولې. دغسې په ډیره اسماعیل خان او شیرګړ کې هم د بجلی بندیدو پر ضد احتجاجونه شوي دي. بل لور ته د پاکستان د بجلی او اوبو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي د هېواد په 93% ښاري سیمو او 84 کلیوالو سیمو کې به د پشمني روژې ماتي او تراوو پر مهال بجلی نه بندوي. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجو ولسوالۍ کې د سړک غاړې په 14 کې لږ تر لږه 14 عام وګړي وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په مارجو ولسوالۍ کې افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې 14 پې وشه وه. د پېښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د افغانستان د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې وسلوالو ولکه ټینګه کړې ده. د کندز والی محمد عمر صافی تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان ولسمشر وایي هېواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غني دغه خبره پرون د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام وسیلو یا له واټر مینجمنټ زده کړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. په کوټه کې تېره ورځ ناوخته د واټر مینجمنټ زده کړو نه فارغه شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لر کې احتجاجونه کړي او وزیر اعلی ورسره وعدې هم کړې وي خو نه دي پوره کړې. د امریکا پوځي امریکا د اتحادیانو د جمعې پر ورځ پیرا کو شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد وشت هوایي حملې کړې. د امریکا د پوځ تر مخه 14 حملې پیرا کو شپږ نور په شام کې شوې دي.
انیسا اجمل وچې د خبرونو لنډې زیتا ستا وړاندې کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال د ریاض مساخیل د پاکستان مقامي ورسپانو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ په ضد کاروایانو لیکلي دي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف د جمعې ورځ خیبر ایجنسۍ کې د پوځي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره تېره کړه. د خپلو خبرو کې وویل چې د ترهګرو زیاته شمیره اوس ختمه ده او دا وخت صرف د هغه وسلوالو په ضد کاروایي کېږي چې د شمالي وزیرستان نه په تښتېدو د خیبر ایجنسۍ تنګو وادو او غرونو ته راغلي. خو د دوی سره سره به د هغې خلکو په ضد هم کاروایي کېږي چې د وسلوالو په څه نسه جوړ مرستې کوي. ضرب عزب آپریشن سره ملک کی طرح گرے کی اخکارہ کمی راغلے او دا اعتراف دا امریکی لخوا جاری شوی او بیان کے ہم شوی چی وائی نڑے کی 15% طرح گری زیات شوی خو پاکستان هاغه ملکونو کی پا اول نمبر دے چرته چی طرح گری واضح کم شوی دا. نو دا سے حال کی نڑی والے رورولے او گاونڈی ملکونو لپکار دا چی دا پاکستان پا زید منفی پروپیگنڈا پریگ دی. اداری آخر کی لکی چی دا پوزی مشر دا خبر ہم پا خپل زی روغ دا چی دا وسلوالو مالی یا پا بل جوڑ مرستے کا ان کو خلاف با ہم کاروائی کی گی زکا چې دا وخت لوی لوی با سره خلک په عربونو روپو غیر قانونه کارونه کوي او دغه پیسو کې د وسلوالو پورو پورو برخه وي. نو په کار دا چې د وسلوالو مالی سرچینې وتړل شي خو دې کار کې د ډېر احتیاط او انصاف تقاضو پوره کولو ضرورت دی او که په دغه تور کې یو تن ونیول شي نو په کار دا چې هغه ته په عدالتونو کې د خپلې صفایې پوره پوره موقعه ورکړي شي. د دې ترڅنګ یو شمېر ورځپاڼو خپلې ادارې د بجلی په لوډ شډنګ لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د روژې شروع کېدو سره سم ټول ملک کې د بجلی ناروا لوډ شډنګ هم شروع شو چې له وجې مختلفو سیمو کې خلکو په احتجاج لاس پورې کړو او د وابډا په دفترو یې حملې وکړې. دې سلسله کې وزیر اعظم ته د اوبو او بجلی وفاقي سیکرټري د بریفینګ په وخت ویلي وو چې حکومت سره 14,000 میگاواټه بجلی په سیستم کې موجود وه او ضرورت د 21,000 او 1500 میگاواټه بجلی وو. نو ځکه د بجلی رسد د وسنه بهر شو. اداري وایي چې روژا سناساپي نه ده راغلې بلکې حکومت ته د دې خبرې احساس و چې د روژې دوران به د بجلی غوښتنه سیوا کېږي او ځکه وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه د روژه ماتې پاتی پېښمنی او تراو په وخت د لوډ شډینګ نه کولو حکم ورکړی وو، خو افسوس چې د بجلی د ویش او پیداوار انتظام کوونکو خپل کار په سم ډول ونه کړی شو چې ورسره روژه په خوله خلکو ته تکلیف ورسېدو. اداري اخره کې وایي چې حکومت له د بجلی پیداوار او رسد صحیح انتظام پکار دی. که تاسو کورونو ته بجلی ورکوي او د هغې دپاره صنعتونو ته نه ورکوي، نو دې سره به هم په غریب سړي اثر پرېوځي او هغه به بیا هم سړکونو ته راوځي. پکار ده چې بازارونو کې د ضایع کېدونکي بجلی مخنیوی وشي، دارنګ د بجلی غلا ودرولی شي او بقایا جات وصول کړی شي، او دا کار د وابډه او متعلقه ادارو دی او عوامي نمایندګان هم په دې کې د دوی مرسته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لډیتا تاسو وګی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات برخه دوه مقالو ته کتنه لرو. د نیشن ورسپانډر کې په پاکستان کې په فوج تنقید کول یو ګران کار دی، او ځکه میډیا او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه خاموش پاتې کیږي. بلخوا ګارډین ورسپانډر لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته دغه هېواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره کار شروع کړی دی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخند اسد نورو.
د نیشن ورسپانه لیکي پاکستان چې د نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د امنیت وضع له ډېرې مودې راهیسې خرابه ده، او پردغې ډېر لیکل اهم شوي دي. خو بیا که وکتل شي نو د پاکستان په سیاسي حالاتو ډېرې لږې خبرې شوي دي. ډېرو لیکوالانو چې د پاکستان په امنیتي وضع کار کړی، خو د پوځ او سیاسي ګوندونو ترمنځ په مسلو او خبرو یې څه نه دي لیکلي. په دغه هیواد کې د پوځ سره د حکومتونو اختلافات هم یوه مهمه وجه ده چې حکومت نشي کولی امنیتي او نورو لوته پام وکړي. د پاکستان میډیا چې په هر څه خبرې کوي، خو بیا په دې اړه او خاص کر د پوځ باره کې زیات څه نشي ویلي. هغه ګوندونه چې په واک کې وي زیاتره هم دا وایي چې پوځ له دوی سره دی، ځکه د دغه ګوندونو سره بل لار نه وي. او مخالف سیاسي ګوندونه بیا د اسټابلیشمنت سره په دې اړه سختو خبرو ته ځکه هم غاړه نشي کېښودی چې د را روان وخت په اړه اندېښمن وي. نیشن لیکي د جون په 14 نیټه د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداری لهجه پر دې هم سخت ښکاره شوه چې هغه دا وویل باید ځینې قوتونه دي د هغه کردار کشي ختم کړي، او د هغه دغه وینا ډېر خلک حیران کړل او اوس یې په اړه ډېرې خبرې هم روانې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته د دغه هېواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره هم کار شروع کړی دی. د هغه میرمن رولا غنی په دې اړه ډېره فعاله ده او غواړي د افغانستان میرمنو او نجونو لپاره کار وکړي. ولسمشر غنی هم غواړي د دغه هېواد په سیاسي او قانوني چارو کې ښځو ته پوره برخه ورکړي. د تېرې نهې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د هی فار شی مهم کې سړو په ټولنه کې ښځو ته د حقونو ورکولو لپاره غږ پورته کړ، او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو او د سړو ترمنځ د فرق د ختمولو د هڅو ستاینه وکړه. د کابل په یو های سکول کې په دغه وخت په بینرو لیکل شوی وو چې په حاضر او تکړه سړی هغه دی چې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي. افغانستان چې له کلونو راهیسې امنیتي وضع خرابه ده، ښځې د مختلفو مسلو نه تیریږي. ملګري ملتونه دا اراده لري چې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره دغه کمپین په 500 نورو ولایتونو، هرات، بلخ، بامیان، ننګرهار او کندهار کې هم پیل کړي.
مشال اړتیا تاسې غوږی فرایډی ټایمز مجلې په کراچۍ کې د روانو عملیاتو د سند صوبایي حکومت او رنجر ځواک ترمنځ تاوتریخوالي، او په دې وروستو کې د پخواني ولسمشر آصف زرداری د فوجي جنرالانو په اړه سختې وینا پر موضوع اداري خبره کړې ده چې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فرایډی ټایمز مجلې په خپل ادارې کې لیکلي چې د پیپلز ګوند مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په کراچۍ کې روان عملیاتو په قهر کړی دی. د زرداری لخوا د فوج په اړه وروستۍ وینا ډېره سخته وه. د مجلې په خبره کې چېرې د دې خبرې مداوا ونه شوه، نو د دې نتیجې به ایم کیو ایم، پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لپاره ډېرې زیاتې خطرناکې وي. مجلې لیکلي چې د آصف علي زرداری د خوف احساس له دې خبرې نه معلومېدو چې په صوبایي حکومت کې شامل ائتلافي ګوند ایم کیو ایم د فوجي عملیاتو نه بچ نکړل، چې له وجې اړیکې کړکېچنې شوې. بل یوه مسله هغه وخت مخې ته راغله چې کله زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره په دې خبره سلا شول چې فوج ته عملیاتو لپاره مکمل ازادي ورکړل شي او فوج ته د هدفي وژنو ازادي هم ورکړه.
مجله زیاتوي چې په کراچۍ کې د یو شمېر ترهګرو وژلو وروستو اوس فوجي عملیات په دویم پړاو کې داخل شوي دي چې په دې کې به د پیپلز ګوند حکومت کې دننه او بهر جرایم پېښورو خلکو خلاف کاروای کیږي. په دې کې د ټیټي کچې بیوروکریټس، پولیس افسران او ځینې د سند حکومت مهم چارواکي شامل دي. مجله لیکي چې د سند حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تیره میاشت هغه وخت کړکېچنې شوې کله چې د کراچۍ کور کمانډر سند حکومت په درغلیو او نااهلتوب تورن کړل. د دې وروستو رینجرز واک مشر په سند حکومت تور پورې کړو چې په غیر قانوني توګه 270 ارب روپۍ راغونډوي. د دغه تورونو وروستو په ناګزیر توګه سند حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی، نو ځکه آصف علي زرداری د فوزي جنرالانو خلاف سخته جبه استعمال کړه. مجلې د آصف علي زرداری د تقریر د متن تفصیل وړاندې کړی دی. مجلې لیکي چې د فوزي اسټابلیشمنت پر ضد ډېر کم وخت سیاسي مشران داسې ویناګانې کوي. مجله لیکي چې د سیاسي تاوتریخوالي د کمولو لپاره سیاسي ګوندونو کردار ته اړتیا وه. په دې کې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې زرداری په داسې حالاتو کې فوج په نښه کړي چې دغه فوج د هیواد د بقا او دفاع په جنګ کې بوخته ده. نوموړي د زرداری څرګندونې غیر مناسب او غیر ضروري وبللې. مجله لیکي چې په دې حالاتو کې ښاغلي زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول غوښتل، ځکه چې د عمران خان د درنې پر وخت د دریم امپایر خبرو کې زرداری وزیر اعظم سره په څنګ کې ولاړ وو، خو اوس وزیر اعظم یا نواز شریف په ښکاره زرداری ته د چپ اوسېدو ویلي دي، ځکه چې نواز شریف فوج سره نور اختلافات نه جوړول غواړي.
قدم اوردونکو، له سوا سره تعلق لرونکي د تعلیم لپاره په نړۍ کې مبارزه کوونکي مرال یوسفزی د جون په اړه یو دستاویزي فلم ټریلر خپور شوی دی. دغه دستاویزي فلم هی نیم بی ملاله نومیږي چې د روان اکتوبر په میاشت کې په نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دغه دستاویزي فلم په اړه نور تفصیل زموږ همکاري انیسا اجمل نه اورو چې د ملال یوسفزی په غږ پیلېږي.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی پر ځانګړې پاڼې ملاله فنډ باندې د هغې د ژوند په اړه د هی نیمډ می ملاله په نوم د ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دا ډاکومنټري یو مشهور فلم جوړونکي ډیویس ګوګنهایم له څو نورو کسانو سره یو ځای جوړه کړې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به خپرېږي. ملالا د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه واپس راتلله چې د طالبانو په برید کې سخته زخمی شوی وه. هغه وخت د ملالی عمر 45 کاله وو. په دې ډاکومنټري کې ډیویس خودلی دا چې څرنګه د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی، د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی او ټوله کورنۍ په نړیواله توګه د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالی غیر سرکاري اداره ملاله فنډ د جینکو د معیاري تعلیم لپاره کار کوي او د سکولونو جوړولو چارې پر مخ بیایي. بلخوا له پاکستانه خبریدونکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي، د ډیډلاین هالیوډ ویب پاڼې د خبر تر مخه هی نیمډ می ملاله ډاکومنټري به د نېشنل جیوګرافیک چینل لخوا په 101 هیوادونو کې په 540 ژبو کې خپرېږي.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
د ایکسپریس ټریبیون تر مخه د نېشنل جیوګرافیک چینلونو مشر کارټنی مونرو په یو بیان کې ویلي دي، دا یو داسې فلم دی چې نه یوازې ترې یو تن ډېر متاثره کېدی شي، بلکې پکې د بدلون راوستو احساس هم پیدا کوي. نوموړی زیاتوي، دوی اکثره په نړیواله کچه مهمې کیسې د کتونکو لپاره راوړي، خو د ملالی په نامه د دې ډاکومنټري د پروژې برخه جوړېدل د دوی لپاره د ویاړ خبره ده. کارټنی مونرو وایي دې داسې احساسوي چې دا د دوی دنده وه او ځکه هم د یو رښتیا برخوال په توګه پر دې پروژه کې شامل شول. نوموړی وایي دوی خپل ټول مجموعي وسایل د ملالی د مهمو سفرونو او په نړۍ کې د میلیونونو جینکو د تعلیم د مبارزې لپاره کارولی دي.
I am many. Now our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. I
I chose this life and now I must continue it.
انیس اجمل وچې د تعلیم لپاره د نړۍ کې مبارزه کوونکې ملال یوسفزی پر ژوند د دستاویزی فلم په اړه رپورټ یې تاسو ته وړاندې کولو. د نورو کلونو پرتله سږ کال هم په پېښور او نورو سیمو کې ګرمي زیاته شوې ده. د دې تر څنګ د روژې میاشت هم ده. په ګرمۍ کې د په ګرمۍ او روژې کې مزدوران هم هغه شان کارونه کوي چې په عادي ورځو کې کوي. په پېښور کې د مشال لړۍ خبریال زلان یوسفزی ځینې مزدورانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پېښور د ګاډو په پارکینګ کې د اړیکه کوونکي یو کس مجیب چې سور لمر کې یې څادر په سر اچولی وو او په ګاډو باندې یې د پارکینګ پرچې ویشلې مشال ریډیو ته وویل چې په روژه کې کار ډېر سخت دی خو د غریبۍ له وجې چوټي نشي کولی.
نه روژه کې چوټي نشو کولی یار، سخته روژه ده، ډېره زیاته بې غریبۍ ده. څه کوي
د بالا ماڼۍ په مستری خانه کې کار کوونکی یو کس لطیف وایي چې په روژه کې د ګاډو سمولو کار ډېر سخت وي خو دوی چوټي له وخته کوي.
غریبی رہ جی مصری خانہ کلونا کے سب اخرے خور بہت گاڑی گرمی گاڑی والا شکار تو کا سنگ پے کا کے گرمی روزے کے خوبی کھنے کی گزار رنگ گزار کوچے کی گزارا کئی رازو گھر سار رازو 12 بجے واپس گھر چکے ٹائم دے.
یو بل مصری خانہ کے د جانگیر پنوم یو شاگرد چ مزدوری ہم ڈیرا لگا دا وای چ پروجا کے د گرمے ماتول لپارا پزان اوبا چوی
نړی را سختې دی نو زه نو سوندا جو په سر باندې ځل لوبا چې نام دې کا په بس ګړې کومه می ډیر نه نو کار نه کیږي اوس کار نه کیږي روزه کې نه کیږي چې ګرمي نو بلګار هم ګرم نه کیږي یا وبا جو سوندا کو بیا چې دې پور ته څه په خوف
د موسمیاتو د محکمې تر مخه د روزې د میاشتې په پاتې ورځو کې د باران امکان شته خو د باران نه کې دوه په صورت کې د ګرمۍ لا زیاتې دوه هم امکان دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
مشال اړیو ته تاسو غواګي کډمن اوریدونکو تاسو کولی شئ مشال اړیو خبرونه په ویب پاڼه مشال اړیو .com هم اوریدلی شئ. اوس د مشال اړیو د سولې په لور خبرونه کې نن د عدم تشدد مبارز باچا خان باندې د عدم تشدد د فلسفې باندې بحث شوه. د دې پروګرام قربه بشیر کوخت دی.
د سولې پر لور
د دې هفته د سولې پر لور خبرونه د عدم تشدد د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان د مبارزې په اړه ده. زه بشیر ګواښ مو هرکلی کوم. زمږ کو زینو کې بهادر کس هغه ته وایي چې د توري او ټوپک للارې یو څه کړی وي. په نړۍ کې پښتانه د جنگیالۍ او پتوګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپل پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي. خو باچا خان د خپل ټولنیز او سیاسي مبارزې للارې د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد للارې خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضي سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي نو اغل تاسو خلک ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب لکه روس تور سره بیا نور خلک ملاویدل دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا خن خپل کتاب کې لیکلی دی زمو جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی دا غربت ولې دی دا تنگستی ولې دی دا بیوسی ولې دی دا افغانونه ولې دی دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانون هغه په مخ کې دی نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشاله غاړه ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقې غاړه ته زی خبره پر مختګ غاړه ته زی نو په اغې کې ضرور دا څه شوې دي چې اغې منظم توګه باندې مبارزه کړې ده یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړې منظم مبارزه کړې ده منظم کوشش کړې ده اجتماعي کوشش کړې ده دغه خبره ورته د مخه تراتله چې ښا دغه منظم کوشش د سن شروع کول پکار دی او د سن شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه زینه شروع وکړي
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورزنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودي باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لری کولو سره شروع کړي وو د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپک قتل باید ختم شي د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو لاره حل کړي باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپیخي ستونزې په اړه سپینی خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سولیز حل راووزي د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی دي سر خو به کار کوو خو چې د روان نسل خو څه علاج وشي یا د روان نسل لپاره خو څه داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شي مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه مشمان خبرې دی شو نو نسل خبرې دی شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور خپل ورو هغه مرا غوښته د علاقې مشران مرا غوښته
نزدې ټول چېونکې په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکو کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي باچا خان همدا سې کول د نوموړي کتاب زما ژوند او جدوجہد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی ته لاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کوم بل داسې کس کرا ملما کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړکی عملی کار هم کاوه جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې همداسې کښېنو مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری وو. د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وای داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. دې خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
سن 1925 کے جمع پلار دیسی کا اخیستے ہو، نو جگہ جگہ سن 1920-25 کے جمع پلار اخیستے ہو دے خدای خدمتگار تحریک کے، نو آگے نپا سن 1930 اجلاس کم تھے اپریل سن 1930 کے، نو آگے اجلاس کے والی صاحب نے شامل کیا دیم جلسہ جمع پلار مقرر کا پر میاں گجر ہوتے میاں گجر کلے رہتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے ہو جو دا اگست کے اگست پر میاں کے سن 1930 کے چکم دا دل کا جلسہ جمع پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلسہ سے ہو آدا کول پیرنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو هغه پر پری کولو لولو لیپ کانتی پر پری کولو نو هغه د وځي بیړې ډوب شو، نو هغه ځای نه ما دوه جنازې جمع پلار کلی تر وړلې. بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د شانتی خبره وا سن 1932 کې څو نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا شوی نو مونږ ته دا تربیت به ورکولې شو چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی، دا وطن زمنګ د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوو، دې وطن دا آزادې د خاطر مونږ دې دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویلې، نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښونځیو کې داخل کړي، خو نوموړي دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړي ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو.
هغه
حال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوی و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برطانیه پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچه خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برطانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، ځکه چې د خبرونې وروستۍ شیبو ته راورسېدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشحاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.